السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو مازیګری خبری پروګرام ته خرغلاستو يم وخت په ونسن کې څلور بجې دي نن په قطر کې د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمي خبری کیږي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ الوتکو بمبار کړی او د پاکستان توند خبرګونی پاروله نور مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې خبرونه له ملالی بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې د کندهار ځای چارواکي وای په روزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسي پاڅونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې او هندوستان په پاکستاني کشمیر کې د سخت دریځو پر یوه مرکز هوایي حمله تایید کړه بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکي وای په روزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د معلوماتو له مخې دا عملیات په کندهار کې میشتو د سفردري قطعې ځواکونو کړي دي د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د روزګان د مرکز ترینکوټ په سورمان د سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول سوی او یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولس پاتونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي پاتونوالو پر یوه پوسته برید سوی چې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقول په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د ساحې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې اته تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې په ټپیانو کې د وو روغتیایي وضعیت نازک او د درېو نورو د قناعت وړ بلل شوی دی
شاغلی نوري زیاتوي دغه برید تیره شپه په تیر وطنه سوی دی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړي که بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې رواني خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لار هواره کړي قطر نن سه شنبه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو کوربه دی په همدې حال کې د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په قطر کې به رواني خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعده کړي دی وایي هیله لرو چې بالاخره دا غونډې به وکړای سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي بالاخره له افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پای ته ورسېږي او وبه کړای سو د خبرو له لارې جګړې ته د پای ټکی کښېږدو په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی طالبانو پرون ماښام په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خو د اړتیا په صورت کې به له مولا برادر څخه هدایت واخیستل سي مولا برادر چې څو کلونه په پاکستان کې په زندان کې وو د طالبانو د ډلې له باصلاحیته غړیو څخه بلل کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډیلي د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي شاه محمود قریشي نن د سه شنبه په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په غبرګون کې وویل له تاوتریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي ښاغلی قریشي د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله تیره اونۍ ویلي و چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اغیزمنې کړي د ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استازو سره د طالب استازو مذاکرات د پاکستان د عملي اقداماتو یوه برخه دي افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په غبرګون کې هغه احضار کړ هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سختریځو پر یوه مرکز هوایی حمله تایید کړه د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی وویل د هیواد هوایی ځواکونو یې په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سختریځو یو مرکز په نښه کړی دی ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د یوه لوړ پوړي قومندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو چې ځان وژونکي جهادیان یې روزل ګڼ شمېر سختریځې وژل سوي دي ده وویل چې هیواد یې له جدي سره مخامخ وو ځکه یې دا عملیات کړي دي دا حمله وروسته له هغه سوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانګړي په ځانمرګ برید کې ګڼ شمېر هندي پولیس ووژل سول. د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد ومانه. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تر خبرو مخکې د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یوه پیغام کې لیکلي چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو دی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې خبرګون وشوت. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلي، خو دا یې نه دي ویلي چې د هغه استعفا یې منلې ده که نه. د حسن روحانی دفتر پر انسټاګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې ولسمشر به د ده استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې نه ببره استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه لیکلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو رسمي دور روان دی. پرون د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ مقدماتي لیدنه هم شوی وه. افغان حکومت هیله من دی چې دغه خبرې چې څلور ورځې به دوام کوي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کنه.
هند وی چی پا پاکستان کنټرول کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد پر روزنیز یو لوی کمپ باندې بمی بریدونه کړي دي او ګڼ تروریستانی وژلي دي. پاکستان د دغې حملې په اړه باندې توند غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي کنٹرول د لائن څخه سرغړونه ده او پاکستان به حتما د دغې برید جواب ځان ته حق ورکوي. پاکستان د دغه برید په اړه باندې نن یوه لویه مهمه امنیتي جلسه هم ورغوښتې وه او ځینې تصامیم پکې ونیول. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړیا چار خپرونه واورئ. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې او پخلاینې چارې ورپغاړه دي، د طالبانو له استازیو سره خبرې کوي. د دوی نننۍ خبرې د پنځم دور اصلي یا رسمي غونډه ده. پرون دوی مقدماتي لیدنې هم کړې وې او زلمی خلیلزاد د لومړي وار لپاره د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر اخوند سره چې تازه د دندې ته ټاکل شوی ده هم لیدلی دي. نننۍ غونډه کې به د طالبانو مشري د دغه د قطر د دفتر یو مسؤول شیر عباس ستانکزی کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې به د دوی له مشر څخه هم مشورې اخلي. افغان حکومت هیله من دی چې د قطر خبرې به وتوانیږي او د دوی هیله ښیي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی هیله هم دغه ده چې د قطر خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یوه ښه زمینه وي. په دې اړه باندې نسیم شفق یو رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې را ژوندۍ کړې دي. د عامو خلکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې دا غونډه بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان اوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبراترو پنځم پړاو د دوشنبه پورز د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلی برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبراترو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان له امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره هغو مسائلو باندې خبرې وکړي چې په یو پورې اړه لري، ولی کوم مسائل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېرې مهمې بلل کیږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغانان په خپل منځ کې سره خبرې وکړي.
له ازادي راډیو نه مو واوریدل چې نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او همدارنګه د طالب استازیو رسمي خبرې روانې دي. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې دا خبرې وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. له سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپو استاد ودیر صافی سره مو خبرې کړې دي، په دې اړه مو د هغه تحلیل هم غوښتی دی. اجمل تورمان ورسره مرکه کړې.
زه فکر کوم چې لکه د خلیلزاد سره د خبرونه چې معلومې دي موضوعاتو باندې دوی خبرې کړې دي، صرف همدغه موضوع پاتې ده چې طالبان وایي دوی د خپل عسکرو د وتلو تقسیم اوقات معلوم کړي او بیا موږ ورسره په خپل توافق کابل د حکومت سره د خبرو کولو تقسیم وټاکو. نو فکر کوم چې دغه دوی د خبرو وروستي مراحل دي چې امریکا هم په دې خوخه ده او دوی کسان درم توان نه ویني چې که په عسکرو وتلو باندې وغږېږو عملي کول، هغه وخت دي چې دوی د طالبانو د افغانستان د حکومت سره کښېني او خبرې خپلې ورسره بیا په همدې مورد کې نهایي کړي. اما اول توافقات هغوی هم وایي چې موږ امریکایانو سره باید چې دوی په توافق ورسېږو او امریکایانو هم فکر نه کوم چې دې نه ځان وژغوري او ورسره کوي په شرط به م همدغه وي چې دوی د کابل د حکومت سره بیا کښېني بیا خبره نهایي کړي. نو نور نو که بیا داسې واړه و مهم نور داخلي د افغانستان اساسي قانون و بلو بلو د ښځو حقوقو دا خبرې پاتې او اوربند او حتی دای هم خبرې کړي چې نور تضمین کوو موږ چې افغانستان د تروریستانو مرکز او پټنځای نه شي. دا ټول خبرې ورسره شوي او کنه یې کړي دي دا خبرې
کوي د افغانستان په استازیتوب باندې ټول خبرې ښاغلی خلیلزاد هغوی سره کولی شي، خو دا خبرې باید خپل افغان حکومت د افغان پلاوی باید دوی سره وکړي. ښاغلی داوودزی هم پرون ویل چې دا یو زمينه سازي ده د بین الافغاني خبرو لپاره.
زه فکر کوم چې هغوی وایي چې کومه د کابل د حکومت سره دا اوس خبرې وکړو دوی به بیا هم خپل اجازه او دغه د امریکانو اخلي چې داسې وکړو داسې ونه کړو، نو په دې لحاظ ولې د امریکانو سره اول نه غږېږو چې هغه د کابل حکومت هم حالي چې مونږ کینو د کابل حکومت جنجال او مشکل نه وي پاتې غیر د عملي کولو زمونږ د تعهداتو او د امریکا د تعهداتو د تر څو چې د افغانستان لري. دا یو منطقي خبره ده په خبرو کې، نو
نو دا د افغان حکومت لپاره بیا څومره د منلو وړ وي؟
حکومت خو چې حکومت شي په رښتیا یو خبره شي، یو اجماع د ملي په مسې بېګا واورېدل چې رئیس اجرائیه څه وایي او اشرف غني څه وایي، دوی په داخلي تغییر او تبدیل کې سره توافق نه لري په خپلو منځو کې، نو څه خاصه چې دومره لوی مسلې چې د طالبانو سره دوی باید مشکل حل کی، نو په دې لحاظ
د افغانستان لسره وړاندې خو باید د خوندي شي په پام کې ونیول
شي. اساسي قانون دی غد تعدیل نه چې اشرف غني مو سره منل چې تعدیل پکې حاضر په خبرې وکړو، بل اصلا په اساس کې د بخنه قانون نشي راولای، خو هغه دې ته باید غاړه کیږي. انتخابات باید وشي، زعیم باید د جګړې لارې نه نه د خلکو د غلوز د رایې د خوانه باید تعین شي، مونږ په دې باید توافق وکړي. ښځې انسانانې دي، په جهاد کښې شرکت درلودلی دی، وطن آبادي کښې شرکت لري، دغه اوس د 13 کالو کښې ډېر شیان لاسته را وړي، دا باید خاورو ته لاړ نه شي او د ښځو حقوقو ته باید احترام وکړي، د تعلیم و تربیې نه نیولې تر کاریابي او کار کولو پورې.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه استاد ودیر صفایو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ نن وروسته له هغه یوې نوې مرحلې ته داخل شو چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز برید وکړ. دا هماغه ډله وه چې څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د خونړي برید مسؤلیت منلی و. 44 ملیشا هندیان د جیش محمد په برید کې وژل شوي وو. هند ویلي چې دغه برید د جیش محمد ډلې لخوا د هند په خاوره کې د نور او پلان شویو بریدونو د شنډولو لپاره کړی، خو پاکستان هغه پر کنټرول لاین هغې کرښې چې دواړه هیوادونه په کشمیر کې سره جلا کوي تیری بللی او خبرداری ورکړی چې ځوابیه برید د ځان لپاره د ځوابیه برید حق د ځان لپاره خوندي ساتي. نوریاس نوري په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
پاکستان وای د هند حمله د ځوابولو حق خوندي ساتي. د خبر درای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن وروسته له هغې ورکړ چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځې ډلې پر یوه لوی مرکز برید وکړ. قریشی له خپلو جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر یې په دو برخو ویشلی تیری کړی دی.
یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہے اس کو میں لائن
دا پر کنٹرول لائن تیرے دے دا ز پر کنٹرول لائن تیرے بولم پاکستان ورته د مناسب جواب ویلو د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نېشنل کماند اداري رابلل شوې ځانګړي غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د دې هیواد د ځواکونو ټولې برخې د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسمن تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مقرر ډول له پاکستانه غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هیواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي، خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ډلې د هند په بېلابېلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي، دغه نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه. هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمیر ترورستان، د هغوی روزونکي جګپوړي قمندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکي له منځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لدې څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي په وینا د بمباری تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرښې 80 کیلومتره واټن لري. یوه هندي خبری آژانس اے این آی نن مخکې راپور ورکړی و چې د هند جنګي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترورسي ډلو پر یو لوی مرکز هوایي حملې وکړې. 200 میراج 2000 ډوله جت الوتکو پر ترورسي مرکز برید وکړ. نن مخکې مخکښ سیاستوال راول ګاندي چې د سیاسي کانګرس ګوند مشر دی په ټویټر کې د مبارکۍ یو پیغام ورکړی او ویلي دي چې د هندي پیلوټانو میړانه ستایي. دا له 1991 کال رئیس لومړی ځل دی چې هند پاکستان په خاوره کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کوي، او د دې ویره شته چې ورسره به د دواړو ګاونډیو او اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات شي. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند د دولتي ملیشو ځواکونو له 40 زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤلیت ومانه. له دغې حملې وروسته د اسلام آباد او نوې ډلي ترمنځ لفظي جګړه توده شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 4 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواما په سیمه کې د ځان وژونکي برید وروسته د هند ګواښونو ته پام وکړي. شاه محمود قریشي خبرداری ورکړی و چې د هند له ګواښونو سره باید د سیمې امنیتي وضعیت لا خراب شي. چین چې په سیمه کې د پاکستان ډیر نږدې متحد دی او په دې هیواد کې د 10 میلیارد ډالرو پانګونه کړې، له دواړو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ نن په پیکینګ کې خبرلاند وویل چې د جنوبي آسیا د سولې او ثبات لپاره مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې دوستانه اړیکې او ښه ارتباطات وساتي. هند او پاکستان له 1947 کال رئیس چې له بریتانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته دواړه هیوادونه تاسیس شوي، د دواړو ترمنځ په بشپړه توګه د درې جګړو دوی د کشمیر د لانجې پر سر وي. هند او پاکستان دواړه پر بشپړ کشمیر د ملکیت ادعا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی مزنی صفای فم سره شرف پنځبندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو خبرې لانو ته جوته شوې چې د روسیې د ولسمشر د ویاند د میټری پیسکوف لور په برسل کې د اروپای پارلمان په مرکز کې د تعلیمي دورې په سر ته رسولو لګیا ده. یلیزویتا پیسکوف واد یو شتکلنه ده. د پوتین د ویاند لور په اروپای پارلمان کې د فرانسې استازي امبرک شوپرت سره په اروپای پارلمان کې تعلیمي دوره سر ته رسوي. په اروپای پارلمان کې د هغې موجودیت داسې اندېښنې پیدا کړې چې خای هغه د دې معتبر اروپایی ادارې مهمو اسناد او معلوماتو ته لاسرسی ورورسوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی ریپورت کې.
په اروپای پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شوپارت د ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړي چې پیسکوا د هغه په ټیم کې کار کوي. د فرانسې د ډیپلوماټ په 2014 میلادي کال کې د روسیې لوري د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې د اشغال ملاتړ کړی و. روسیې په زور کریمیا له اوکراین جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه. امریک شوپارت ازادي رادیو ته ویلي یقینا پیسکوا د روسیې د فدراسیون د یو مهم شخصیت لور ده، خو هغه د یوې متعلمې په حیث د یوې روزنیزې دورې لپاره دلته کار کوي. هغه هغومره حق لري چې نور ځوانان چې دلته د تعلیمي دورې د بشپړولو او تجربې ترلاسه کولو لپاره راځي یې لري. امریک شوپارت زیاته کړي چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا کار د اروپایي پارلمان ګټو ته ګواښ نشي پېښولی، ځکه د هغه په وینا پیسکوا په روسیه کې کار نه کوي او نه هم د کومې شخصي یا دولتي ادارې ماموره ده. امریک شپارت د اروپای پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی دی. هغه د اروپای پارلمان د امنیتي او دفاعي چارو په کمیټه کې کار کوي او د اروپای اتحادیې او روسیې په پارلماني کمیټه کې هم غړی توپ لري. کله چې روسیې په پوځي زور له اوکراینا د کریمیا ټاپوزمه اشغال او لخپل خاور سره د الحاق کول لپاره ټول پښتنه پایل کړه، امریک شپارت د هغې نړیوالی څارونکي ډلې غړی و چې د ټول پښتنې د څارنې لپاره ورغلی و. هغه په کریمیا کې د روسیې ټول پښتنه مشروع بللې وه. د امریک شپارت د ریسته اروپایي اتحادیه له عمومي دریځ سره اختلاف درلود. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې چې د سولو هیوادونو استازو منلی و د روسیې ټول پښتنه بی اساسه وبلله او د اوکراین د خاورې د بشپړتیا ملاتړ یې وکړ. د اروپایي پارلمان زیاتو غړو د ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې هغوی نه پوهېدل چې د روسیې د حکومت د ولوړ پوړي چارواکي د کورنۍ غړي کار ورسره کوي. په اروپایي پارلمان کې د لاتویا استازي ساندرا کالنیتی ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا موجودیت د اروپایي پارلمان د امنیتي اصولو د ماتېدو او بې غوري څرګندونه کوي. د لیتوانیا استازي ویلي چې دا د اروپایي پارلمان لپاره لوی شرم دی. هغه ویلي ما باور نه کاوه چې د روسیې لاسونه د اروپایي اتحادیه د داسې معتبرو ادارو په جیب کې دي. هغه چا چې د پیسکوا په استازیتوب خبرې کولې ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د هغې د کار کولو مسله نشي تاییدولی. په اروپایي پارلمان کې د روزنیزې دورې په ترڅ کې پیسکوا په بروکسل او ستراسبورګ کې د دې معتبرې ادارې دفترونه په ازادۍ کتلای شي او تګ راتګ ورته کولای شي. هغه د اروپایي پارلمان ټولو غونډو او جلسو ته ورتلای شي او د دې معتبرې ادارې په انټرنیټي سیستم کې هم شامل ده. خو په اروپایي پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شپارت فرانس پرس اژانس ته ویلي چې پیسکوا د پارلمان هغو غونډو ته چې د بندو دروازو شاته کېږي نه شي ورتلای. د امریک شپارت وینا هغه د اروپایي اتحادیه او روسیې د ځانګړي کمیټې بحثونو ته هم نشي ورتلای. امریک شپارت ټینګار کړی چې پیسکوا د اروپایي پارلمان هیڅ مهم اسناد نشي کتلای.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د روغتیا په برخه کې یو ملي سروې په ګوته کوي چې په سي سکتور کې د پام وړ بدلونونه راغلي. دی وایي سره لدی هم ځینې ستونزې شته. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د روغتیا ملي سروې د روغتیایي وضعیت د څېړلو په هدف د کټ ماسیا او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې. ناجیه ساپه او نور جزئیات.
تر 15 کلنۍ د خکت عمر د ماشومانو په مړینه کې اتیا سلنه کموالی د روغتي مرکزونو د شمیر ډیروالی له 15 کلنۍ خکت د شپږ دېرش اشاریه شپږ سلنه ماشومانو د خوارځواکۍ کمښت او په هیواد کې د ښځینه قابلو د شمیر زیاتېدل د روغتیا په برخه کې د دغې سروې مهمې موندنې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د دغه سروې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل دغه سروې د روغتیایي وضعیت د څېړلو په هدف د کنټ په نوم او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې ده.
د بعضي شاخصات تغیرات قابل ملاحظه
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمیر ستونزې هم موجود دي. دغه سروې په بې پرې ډول ترسره شوی او ټول اړخونه پکې څېړل شوي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ اخته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې، یعنی 2003 کال کې هر زرو ماشومانو کې 255 ماشومان مړ کېدل، خو اوس په هر زرو ماشومانو کې 9 ماشومان مندی چې اتیا سلنه کمواله خي او دا د روغتیا وزارت لپاره لوی بریا ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورنۍ د تنظیم لکړن لارې څخه ګټ نه خیستل پر لبسی زیګون له هغه ستونزې دي چې په دې سروې کې ورته اشاره شوی. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په وینا کچیر پر لبسی زیګون مسله جدي ونیول شي تر 2013 او 2014 کلونو پورې به د افغانستان نفوس دوه برابر شي. دا به داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري او حتی ډیری افغانان د درملنې لپاره بهرنیو وادونه تزي. له بلې خوا د احصایي ملي ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد چې په دغه ناسته کې حضور درلود د دغه سروې د نتایجو په اړه وویل
د افغانستان روغتیایي سروې د احصایي ملي ادارې په همغږي سره شوې ده او راپور د تخنیکی ټیم له نظره تیر شوی. په همدې اساس راپور زموږ د تایید وړ دی.
ښاغلي موحد همدارنګه له امیر روغتیا وزارت نه وغوښتل سو د شوې سروې په اساس ستراتیژي جوړه او صحي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ زینو افغانانو موږ ته سمسونه را لېږلې دي. له پکتیا زیاریو به فضل کریم درویش لیکلي د سولې روانې خبرې په قطر کې لبخون کې دي او د خبره د تلپاتې سولې سبب دی وګرځي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي طالبان که داسې د سولې دغه اخري فرصت له لاسه ورکړي نو د افغان ملت او حکومت له سخت غبرګون سره به مخ شي. همدارنګه مسلم اچکزی له زابل لیکلي په قطر او پاکستان کې د سولې خبرې ګټه نه لري چې د ولسمشر غنی سره تر څو ونه ویني. ځینو نورو دوستانو هم لیکلي دي. نور خان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي د قطر غونډه یوه نتیجه ورکړي. واحد مدقق بیا هم اس ام اس را لیکلي دي چې د قطر غونډه کې باید د اوربند په اړه بحث پیدا شي چې بحث وشي چې لږ مو تمه پیدا شي. ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام سلاشر پنځه باندې زموږ خبرونه کیږي. ازادي راډیو همدارنګه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. البته مستقیمه توګه باندې مخکې له دې چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې شي، ښه ده چې د سپورت نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 سوریزه سیالیو لړۍ سبا د افغانستان پر وخت نږدې 2 بجې د هندوستان په دهرادون ښار کې پیلېږي. افغانستان په دې سفر کې لوړاندې ایرلند د شلورونو سیالیو لړۍ 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دغه دواړه لوبډلې 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ سیالي لري چې د 500 سوریزو د لوبو لړۍ به سبا پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغان لوبډله به د ایرلند لوبډلې په وړاندې په 500 سوریزه سیالیو کې هم د شلورزه سیالیو په شان اخه ګلوبېږي. د افغانستان د فوټبال د تلس کلنو ځوانانو د فوټبال په نننۍ سیالۍ کې میوند لوبډلې پامیر لوبډلې ته په ماته ورکولو سره مخکې تګ ته لاره جوړه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د اعلامیې د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې میوند پامیر لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماته ورکړه. په اعلامیې کې راغلي چې دغه سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا عدالت لوبډلې آریا ټارګټ لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. دغه سیالیو لومړی پړاو د روانې اونۍ د شنبې پر ورځ پیل شوی او د راتلونکي جمعې پر ورځ به پای ته ورسیږي. او د غور ولایت د فوټسال د غورلیک سیالۍ د اتحاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ 2 ورځې وړاندې د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې په پیلوبه کې اتحاد لوبډلې آریان سیکلټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه سیالۍ وتلولي خپل کړه. د دغه سیالیو دوهم مقام آریان سیکلټ او دریم مقام بیا طوفان لوبډلې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نورو خبرونو ترڅنګ لوستلی شئ. د نر مهم موضوع دا دی چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي او افغان حکومت یې لخر کړی چې دا خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سبب شي. همدارنګه هند په پاکستان کې د کشمیر په سیمه کې په بالاکوټ کې چې د پاکستان کنټرول لاندې دی بمی بریدونه کړي دي. د هند جنگي جټ الوتکو نن سهار وختي دغه بریدونه کړي او هندي چارواکي وایي چې د جیش محمد د ډلې مرکزونه وشتي دي او ګڼو تروریستانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ورزو اورزګان ته په اورزګان کې نن یو لوی غونډه جوړه شوې و چې د مالیه د ورکړې د اونۍ په